د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته ما یو ځل بیا مو هرکلی کوم. د لسو بجو په خبرونه کې ز بشیر ګوښ تاسو کوربه يم. لسو خاطر یو لسو بجو په دې غړی کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دي. او په اخره کې کت چیرته تاسو سره وي د سولې پر لور اونیزه خبرونه اوریدل شي. خو د هر څه تر مخه ګلای سوردو هغه به تاسو د دې خبرونه وای.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم به د چهارشنبه په ورځ لاهور ته د جی ټي روډ د لارې ځي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سروپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. او د ایران ولسمشر وایي که چېرې امریکا له اټمي تړون احترام ونه کړو نو غلی به پاتې نشي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر نواز شریف پرون په اسلام آباد کې خپل اتحادي ګوندونو سره غونډه کړې او د شروع یا چهارشنبه په ورځ به د جی ټي روډ د لارې لاهور ته ځي. د مسلم لیگ نون ګوند پرون په یو بیان کې ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې په پنجاب هاوس کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي، د نشتل ګوند مشر میر حاصل بزنجو او د مسلم لیگ نون ډلې مخکخ چودري نثار علي خان سره ولیدل. د دې نه مخکې مسلم لیگ نون ګوند په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې نواز شریف به لاهور ته د جی ټي روډ د لارې ځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 28مه د پانما اسنادو مقدمه کې وزیر اعظم نا اهل وګرځول چې د دې وروسته مسلم لیگ نون ګوند مخکخ شاهد خاقان عباسي نه به وزیر اعظم منتخب کل شو. دا خبر ایجنسی د بیا بهلی سانګي په دفتر کې پرون د باړي او تیرا میدان جنگ ځپلو سیمو متاثرینو ته 3.5 کروڑ روپو نه زیاتې مرستې ورکړل شوې. چارواکو مشاله لته ویل چې متاثرینو کې د باړي او تیرا میدان کمبرخیلو، زخخیلو او ملک دین خیلو یو سلسلور دیش کورنیو ته د کورونو بیا آبادول لپاره 3 کروڑ او 80 لک روپۍ ورکړل شوې دي. خو د مرستو ترلاسه کول وروسته د تیرا میدان یو سیدونکې وارث اپریدي مشاله لته ویل دا پیسې نه کافي دي.
دا باندې اسم نه کیږي کنه خو ودوم راځي چې هغه اوس دستي سره د موږ هغه کوټه نیمه چې د ولته استوګ نه کوبل شو. حکومت له په کور دی چې موږ لډیر مرات رو کیږي چې ډیره قربونی خلکو ور کړه ډیره پرشونه یې تیر کړي.
بلخ د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې په تیرا میدان او باړه کې د ویجاړ شو کورونو سروي دوام لري او کوم خلکو کورونو په سروي کې پاتې شي وي هغه له دوی سره رابطه کولی شي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د خبر ایجنسی راجګل دوره کړی او هغه سیمې کې روان فوجي عملیاتو جاجی اخستی دي. د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په خبر شوی بیان کې ویلي دي چې د فوج مشر ته د خبر فور په نامه فوجي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول. فوج ادعا کړی چې د راجګل 90% علاقه له وسلوالو پاکه کړل شوې ده. په دې موقع د فوج مشر ویل په پاکستان کې به د ریاست عملداري او د قانون بالادستي تر ټولو اول وي او ټولو هیوادوال دي په دې کې مثبت رول ولوبوي. د خبر ایجنسی په راجګل کې د خبر فور په نامه فوجي عملیات د جولای په 14مه پیل شوي ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سروپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواک موجود دی. د وزارت وایي جنرال دولت وزیری بیګا مرشال لوی تویل چې امنیتي ځواکونه په سروپل کې د فوزي عملیاتو کې بوخت دي او په هغه سیمو کې عملیات لا هم روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د سروپل د والی ویان زبی امانی پرون خبرلارنو تویل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه چې دوه ورځې جګړه پکې روانه وه له مرکز د ځواکونو نه رسیدو له وجې وسلوالو طالبانو نیولې ده او وسلوالو طالبانو په هغه سیمه کې 15 سیمه ییز پولیس وژلې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي یو افغان پولیس په قندهار کې د هغوی پر سلاکارانو ډزې کړې دي. د غوث ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ناټو دا سلاکاران پرون د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د قانون د حاکمیت په اړه له روزنیز پروګرامه په قندهار کې خپل مرکز ته د ستنېدو په حال کې وو چې ډزې ورباندې وشوې. د خبر پاڼې په حواله د ناټو رومانوي عسکرو چې د سلاکارانو او روزونکو د امنیت ذمهواري درلوده پر حمله کوونکي ډزې وکړې او هغې ووژل. په دې حمله کې یو رومانوي عسکر زخمی شوی او په قندهار کې د ناټو ځواکونو په فوزي مرکز کې درملنه کیږي. ناټو وایي په پیخه کې یو افغان پولیس والا هم زخمی شوی دی. تاسو مشال اړونه خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که امریکا د اټمي موافقه په وړاندې خپل ذمہواري ادا نکړه نو دوی باغلی پاتې نشي. نوموړي د ایران د ولسمشر په توګه په دویم ځل لپاره سوګن پورته کولو دستوري ته وینا کوله. د سوګن پورته کولو دستوري کې تر سلو زیات بهرنیو هیوادونو استازو ګډون وکړ. په دې موقع ولسمشر حسن روحانی ویل
جمهوری اسلامی ایران
ایران با نړیوالو سره اټمی موافقه څخه سرغړونه او نکړی او نه هم په دې غلی پاتې کیدی شي چې امریکا د خپل ژمنو ته احترام ونه لري. نوموړي دا سرګندولي په داسې حال کې کړی چې واشنگټن تېره میاشت پر ایران د میزایلو جوړولو د پروګرام او له ترهګر ډلو سره د ملاتړ په د اداګانو له وجې نوي بندیزونه ولګول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه ډیر مهم بللي او ویلي دي چې دا پر یو هیواد تر ټولو زیات سخت بندیزونه دي. خو نوموړي دا هم ویل چې دا اقدامات کافي نه دي او دوی باید خپل ځان بې غوره نه کړي او دا ستونزه حل کړي. دوی ویل چې د شمالي کوریا ډیکټیټر اوس هم ګواښ دی او ورځ تر بلې خطرناکېږي. هیلي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د رای ورکولو وروستو کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بندیزونو هرکلی کړی او په ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو په شمالي کوریا د بندیزونو په حق کې رای ورکړي. چین او روسیا دوی سره رای ورکړه او دا ډیر لوی مالی اثرات لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په متفقه توګه د شمالي کوریا پر ضد د سختو بندیزونو لګولو قرارداد په حق کې رای ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې شمالي کوریا په جولای میاشت کې دوه وارې بین البرازوی مزایل ازماینه وکړه. وروستۍ خبر د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی وای چې د شام په روخه ښار کې شاوخوا 2000 اسلامي دولت وسلوال د بقا لپاره جګړه کوي. په عراق او شام کې د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي برټ میګریک ویل دي چې د امریکا په مشرۍ کې عرب او کورد ائتلاف شاوخوا 50% ښار نیولی دی او غواړي پر مخ لاړ شي. دا د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو ته ګولایز خبرونه وړاندې کول. د مشال ریډیو په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. نا اهلا ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم نو شریف ویلي چې پاکستان کې یوازې د سیاستوالو احتساب کیږي. د جنوبي وزیرستان ځینې ستانه شوي کډوال وایي د دوی په ځای کې بنیادي سهولتونه نشته.
سالور سوا کارڈ خاندانی نہ اتللی دی تانگی تا نہ تانگی تا این جی او زو لارو تری می او نہ بل حکومت نہ مشتا امداد راتی ہے.
ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا څنګه خلکو ته د بحث اسانه لار برابر کړي؟
یو ښه تماس جوړ شوی دی، یو ښه فورم جوړ شوی دی، یو ډېر ښه طریقې سره یو واضح طریقې سره کامن خلک خپل آواز برا کسانو ته ورسی چې هغوی څه غواړي.
او د سولې پر لور خبرونه کې باور وي چې په انټرنیټ څنګه د سختري زړلو د تبلیغ مخه نیول کېدې شي.
د سوشل میډیا نه علاوه ډیر ضروری خبره ده چې اون د ګراوند په ځمکه باندې څه د شي اکټیویټي وي. که په سوشل میډیا کې کیږي کنه په انټرنیټ फायदा به ضرور وي، خو ما نه ته خیال څه ډوره फायदा به نه وي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري راځي لومبي رپورت ته ورشو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلي چې د نه غواړي د اوس لپاره د پاناما کیس په پریکړه ډېرې خبرې وکړي، خو پوښتنه یې کړې چې آیا کوم عدالت تر اوسه کوم پوځي ډکټیټر ته هم ورته سزا اورولې او که نه. سپریم کورټ نواز شریف د پاناما په نامه د هغه د کورنۍ د درغلیو تورونو د څېړنو په کیس کې نااهله اعلان شو. پر نوموړي د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقررې تنخواه نه ښودو تور پورې شوی و. احمدالله له اسلام آباد نور حال درته وایي.
په پنجاب هاوس اسلام آباد کې خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې نواز شریف وویل چې د پلار نیکه کمپنیانې یې وکتل شوې خو درغلي یې ثابته نه کړې شوه او ثبوت خو لري خبره ده، په ما خو یې کرپشن هم ثابت نه کړې شو. د نواز شریف وینا وه چې د خپل د زوی کمپنۍ نه یې تنخواه نه ده اخیستې، نو په اساسو کې د ښکاره کولو څه جواز نه جوړیږي او د فیصلې نه دا ښکارېږي چې له کوم ځای راغلې. د ذکر ده چې د تېرې میاشتې په 28 نیټې سپریم کورټ د پاناما کیس په حقله د ګډې پلټنیزې ډلې په راپور د اورېدنو وروستو سلام اورولې وا چې پکې نواز شریف د وزیر اعظم په هیڅ نه اهل ګرځولې وو. خبريالانو ته نواز شریف وویل چې دا سه هیڅ کار یې نه دی کړی چې لوجې د ملک د پرمختګ لار تړل شوی وي. په جمهوریت او د قانون په بالا دستي یقین لري، نو ځکه وس هم غلې ناست دی. د نوموړي وینا وا چې په خواني فوزي امیر دوه ځله آئین مات کړو خو هیڅ یو عدالت راونه بللو او سزا یې ورنکړه. آیا داسې کوم عدالت شته چې ورته سزا ورکړي؟ نواب اکبر بوګټي په بيدردۍ سره وجلې شو. چا د فوزي امیر نه تپوس کړي دی. د نواز شریف په وینا چې په پاکستان کې صرف د سیاستدانانو احتساب کیږي، په تیرو وختونو کې فوجي امیرانو او جرنیلانو نه غلطیانې وشوې خو چا ونه نیول. که په ملک کې داسې حالات وي نو پاکستان مخ پر وړاندې نشي تللی. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی او د نېشنل پارټۍ بلوچستان مشر میر حاصل بزنجو هم د نواز شریف سره ملاقات وکړو او په ملکی سیاسي صورتحال یې خبرې اترې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه وړاندې کوو. په دې کې د سولې پر لور خبرونه تاسو د دې غړې په اخره کې اوریدل شئ. تاسو مو یو ډیر په زړه پورې موضوع ټاکلې ده، هله چې را سره وایو. خوس یو رپورت ورزو. حکومت د خبر جنسي تیرا میدان خلکو ته د بیا بحالۍ پیسې ورکړي چې په جګړو او پوځي عملیاتو کې کورونه وران شوي. حکومت د پورا ویجاړ شوي کور خاوند ته 4 لک روپۍ ورکوي چې د ځایي خلکو په وینا دا کافي نه دي او یو کور پې نه جوړیږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا پیسې دې ورته زیاتې کړي او د تعلیم او صحت اسانتیاوې دې هم ورته برابرې کړي. فرهاد شینوار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د خیبر جنسی په بیا بحالی مرکز کې د باډی او تیرا میدان، کمبرخیلو، زخخیلو او ملک دین خیلو 144 کورنیو ته د خپل ورنشو کورونو د بیا رغولو لپاره فوښه 3 کروڑ او 8 لک روپو امدادي چیکونه ورکړل شول. په دې کې مکمل ورنشوي کور لپاره 4 لک روپۍ او نیم ورنشوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړل شوې. د تیرا میدان یو سیدونکی وارث سپرده مشال ریډیو توای چې سمو د مخ کې حلتا په تیرا میدان کې د جګړو او بدمنه په وخت وسلوالو د دوی کورونه وران کړي وو او اوس دغه ماویزه ورکړې شو. خدا ډیر رقم ده او باید نور مرات هم ورکړل شي.
د کورونه غریدلو په جګړه کې نو اوس حکومت د خلکو له دغه غبر کوي چې تاسو خپل پیسې وخلو. د کورونه ویرونه شو چې کوم تاوان هم شوی دی. پورا کول چې ویرون شوی هغه 4 لک روپۍ ورکوي او چا چې داسې کوټه دوی ویرون شوی نو هغه 1,60,000 روپۍ ورکوي. زمونږ کور د هور ورته شوی سوزېدلې او چتونه وتونه پینو بارانو بیا خراب کړیو. په دا روپۍ خو ډېرې ناکافي روپۍ دي. په دا باندې هېڅ هم نه کېږي کنه. خو دومره ده چې هغه اوس دستي سره د مونږ هغه کوټه نیمه چې د ولته استوک نه کوبل شو. حکومت له خو په کور دی چې مونږ له ډېر مراعت روکي ځکه چې ډېره قرباني خلکو ویر کړه، ډېره پریشانۍ تېرې کړې.
او د بارې باډې د زخخیلو کلیم خان پردی وایي چې ځینې کورونه د بیا رغولو سروې نه پاتې شوي دي او باید دا ټول دې پکې شامل کړی شي.
غریب ټول پاتې شوی دی. دا مې داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لاس خپله سروې ورسېږي او خور غریب لاس خپله پیدا ورسېږي. دا مو خو کور په مستاک ایریا زودین کرای کنه هغه لوکا کې مطلب کې درنه چټوله سروې په تیر په راځي تنه ورسېږي. دا کورونا حالات خراب شول. حالات واجب باندې غشول پریشانی وي جګړه وي. حالات خو ان شاء الله لګ ډېر کنټرول کړو. غلي دي خبره بار دي کنه. سہولتونه نشته لکه کورونو ترکیز کې مینو ډېر شینه ضرورت رہے کنه.
د خبر جنسی د بیا بحالۍ څنګه چارواکي وایي چې تر اوسه په تیرا میدان او باډه کې 4,69,000 کورنیو ته د 1,50,000 روپو مرسته ورکړل شوې ده او په تیرا میدان او باډه کې سروې دوام لري. او چې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو موږ سره دې تماس ونیسي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه پیښې چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګودوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي موږ په خپله دا اوچت کړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ اوریدل شئ او د فیسبوک باندې که تاسو یې د هغې د لارې هم تاسو زموږ خپرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ او د ملګرو سره هم زموږ رپورټونه تصویرونه ویډیوګانې شریکولی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د جنوبي وزیرستان تنګي بدینځي خلک د لسو کالو تر بې کورۍ وروسته خپلو سیمو ته تللي دي خو ستونزې ختمې شوې نه دي. دوی وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې نه په سیمو کې روغتیایي سهولتونه شته او نه هم ښوونځي یا سکولونه جوړ پاتې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې غږ واوري او دا اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. نور حال به سلام مسعود درته وایي.
د مسعود قبایلیانو د لندنی شاخ شمنخیل دا قبایلیون ویایي چې د شین اسمان لاندې شپې ورځې تېروو، د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې پاتې، په رټو مشکلاتو کښې راښکل د پښتنې مو هېڅوک نشته. دای د یو قبایلي نوزار خان خبرې وار وایي.
بالکل ختم دا ایسا پوئی ہے نشتا پولی نا گون رنگ بانگ دی میلے رنگ دی خلق بندے ہمارے دا اور دا ایتان دی نشتا بل بندی باز دی میجے تا نشتا دیر تکلیف دا وہ خالق تا وہ مزگ نیازے وڑی دی زگ طریقہ رزا جمی جانگا وہ چاوی ستا بندی باز دی وکی
یو بلکا بایلی صدام حسین زیادتاوی
ایسا میلے دی جنگ پواجا خارو پی دی ریایش کابل ندی و میش بار دا غا سے پروتی سال اور تا واب کارڈ خاندانی نا او تللی دی تانگی تا لاس یا پینزل تامیون ملاو دی دانا زیوت ندی ملاو تا دا سپورش پا واجا ورطا ملاو شوی دی تنی نا تانگی تا انجیوز و لارو دری می او نبال اکومات نمیشتا امداد رو رات دی.
بادشا خان ویهی چه کورونا مورنگ ده زیادو کبالیانو تنتونه نشتا چه مریضون پر ارجلی روشی دلده هسپتال تا یورا سو هسپتال پا سکلپ لگه دلائی نه ډاکټرون او نه دوایانو هیڅ ساحه نه وي.
چمیز د 2008 د 2017 په مان چې دا څومره پې کجینا او څومره ای ډی پی درې دي څه صرف د تنګي په تنځای نو مها نشته پشه د درېمې میاشتې په اتلسم تاریخ مې تنګي تا تللي دیوې ساتېرې روتانا ټینټ مې لاودای نه په یو کې سمورات رتا جوړ دی لارې د ډاکټر نه لیاره خو دنه وای ادب شي چې خالق به تیرو چې آل یاره هانسته تاثیرې نه پشه کلی نه جوړتا کتلې ایس کې سمورات مو نشته نه دی ملاو.
ما کوشش وکړلې چې د تنګي په تنځای د دغو کبالیانو د مشکلاتو نه د سولې وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اولیا د سیمینا د سینیټ او قومي اسمبلی نمائندګانو خبر کا خو د دوی ټلیفونونه بند وا. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژونده سره نسته.
فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمېږي.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور په بېګنا زامنو کتابتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو د دې غړې په اخره کې وړاندې کوو. نن سبا ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د بحثونو لپاره بې سارې لارې پرانیستې دي. پخوا به یوازې په ریډیو او ټلویزیونونو د سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه کېدل، خو اوس په انټرنیټ دا کار په ډېرې اسانۍ کېدای شي. له دې پښتنو څومره ګټه اخیستې؟ او یو بل پښتنه دا هم کیږي چې په قبلي سیمو کې ولې پر انټرنیټ بندیز دی؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې یو
دا وخت د کرخې دواړو خواو ته ځوان کل د خپلو سیاسي، ولسي، تعلیمي او تفریحي هلو ځلو په اړه د معلوماتو شریکولو او خپلو فکرونو او رایو د اظهار لپاره د سوشل یا ټولنیزې میډیا نه کار اخلي. په داسې حال کې چې دا ټوله سیمه د لویو بدلونونو نه تیریږي، پوښتنه دا ده چې سوشل میډیا د سیمې د سیاسي کلتور په بدلولو یا بیا پیاوړي کولو کې څه کردار لوبوي؟ په دې اړه یو سیاسي فعال او په سوشل میډیا د حقونو دفاع کوونکی پلوشه عباس وایي، سوشل میډیا د ټولنې عام وګړو ته د خپل آواز اوچتولو لپاره یو میدان ورکړی دی او اوس لوی سیاسي ګوندونه هم نشي کولی چې د خپلو کارکنانو رای او انتقادونه له پامه وغورځي.
په پاور کوریډور کې کوم ډیسیژن اخیستل کیږي یا کوم فیصله کیږي، هغه د یو څو کسانو په لاس کې کوم اختیار دی، هغه اختیاري فیصله شي. خو د سوشل میډیا دونه غټ امپیکټ خاص کر دا ټویټر او فیسبوک چې زموږ دوه میډیم د دې، خو زما خیال چې دا ریسنت سیناریو دی د کنټری پولیټیکل، په دې کې چې څونه غټ رول پلی کړی دی، نو دونه زما خیال چې یو غټ آواز جوړ شوی دی، یو غټ فورم جوړ شوی دی، یو ډېر ښه طریقې سره، یو واضح طریقې سره کامن خلک هم خپل آواز بره کسانو ته ورسوي چې هغوی څه غواړي.
خو بیا ځینې کارپوهان وایي چې سوشل میډیا د سیاسي شعور د قوي کولو او خلکو د حقونو خوندي کولو پر ځای ډیر شور پیدا کړی دی او اکثر داسې وشي چې په دغه شور کې سنجیده سیاسي فکرونه تت پاتې شي. دا ټولنیزو او سیاسي چارو پو رازق فهم وایي که موږ په رښتیا غواړو چې سوشل میډیا د ټولنې د پرمختیا او سیاسي پیاوړتیا لپاره په کار راولو، نو باید موږ په دغه اړه اړینې زده کړې او هنرونه ترلاسه کړو، دا هر څه په یو منظمه توګه پر مخ یوسو. رازق فهم نور وایي
دا ضرور ده چې یو شور پکې پیدا شي، یو هیجان پکې پیدا شي، او هغه هیجان او هغه شور چې دی کې هغه چې کوم سیاسي عوامل دي د هغو یو ازانګه پکې وي، داسې ډېر کم سنجیده او درون یا په وقاره یا داسې سړی ورته ویلی شي چې هغه واقعي هم یو اغېزمن رجحان کېدلی شي. زما په نظر دغه شی نه دی کړی.
سوشل میډیا که یو خوا د ځینې عرب هیوادونو په ګډون د نړۍ په یو شمیر برخو کې لوی سیاسي او ولسي تحریکونه مخې ته راوړي دي، نو بل خوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په زرګونو خلک د روایتي میډیا سره سره نوې میډیا ته هم لاسرسی نه لري. په قبایلي سیمو کې د خبریالانو د اتحادیې یو مشر صفدر داوړ وایي، د سوشل میډیا د اغیز په اړه د بحث نه وړاندې موږ باید دا پوښتنه وکړو چې په قبایلي سیمو کې څومره خلک سوشل میډیا کارولی شي. نوموړی وایي
نارت او ساوت وزیرستان دواړو کې دا نشته دی، هلته 3G سیسټم نشته دی، موبایل سیسټم نشته دی، یا کورم ایجنسی کې دا مسله شته دی، مومن په جوړ ایجنسی کې اوږدا بند کړی و، وخت په وخت یې بندوي، خیبر ایجنسی د راپوزیشن دی او د ایفر چې کوم دي تاسې هم دا پورا باندې نشته دی. مطلب دا چې حکومت ته خو اول په کار دی چې دا سرویس چې کوم دی په کار دی چې دی ورکې بار بار د خلک مطالبه کوي.
دا ټولنیزو چارو کارپوهان د سیاسي بیداری او پرمختیا لپاره د سوشل میډیا وړتیا مني، خو په دغه اړه د غوښتنه هم لري چې د سوشل میډیا د منفي اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره باید په ولس کې بیداری پیدا کړل شي او د هیواد په علمي او سیاسي مرکزونو کې په دغه اړه یوې پراخې مباحثې ته لاره هواره کړل شي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی جان ورسپانی د پاکستان د پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف په روسي او سرګندونو لیکنه کړې ده. پرویز مشرف ویلی وو چې په پاکستان کې د ملکی منتخب حکومتونو څخه پوزی امیرانو ډیر کار کړی دی. د دې لیکنې غټه برخه تاسو نساج مل وای.
ډان لسپڼه په یوې ادارې کې لیکي د نواز شریف تر نایحله ګرځول کېدو وروسته د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د وروستیو کې د سیاستوالانو پر ضد د خوشحالۍ ډک بېلابېل بیانونه ورکړي دي. روسپڼه لیکي له بي بي سي خبري ادارې سره د مرکې په وخت پرویز مشرف نه یوازې د خپل حکومت پر مهال د خپلو کړنو بلکې د پخوانیو امیرانو جنرال ضیا او ایوب خان دفاع هم کړی ده. د ادارې په خبره د پاکستان په تاریخ کې د دوو زیان رسوونکو امیرانو دفاع او د ټولو لسی حکومتونو غندنه یو غیر معمولی خبره ده. ډانلس پڼه لیکي کېدای شي چې پرویز مشرف ملامت وي خو داغه د خبرې ناسمې دي. ادارې لیکي پرویز مشرف ځان د قانوني مشکلاتو نه د خوندي ساتلو د علاج لپاره له هېواده تښتېدو لپاره پر پوز تکیه کولو سره ځان لا نور بدنامه کړی دی. د روسپاڼې په خبره په پاکستان کې د پوځي حکومتونو له وجې د زیانونو اندازه د کارکردګۍ یوې پیمانې نه کېدای شي او پر دې پرویز مشرف هم پوهېدلی شي چې زیاتره چارواکو د ناهله ګرځول کېدو وروستو خپله دنده پرېښودې او د هر آمریت وروستو په سمدستي توګه په هېواد کې داسې نتیجې مخې ته راغلي دي چې لسی حکومت ته بیرته راتلل ضروری دي. روسپڼه لیکي د پخواني امیر پرویز مشرف له بهر هېواده بیانونه ورکول او د جمهوریت پلوي وکیل آسما جانګیر سرګندونې له پامه نشي غورځول کېدی. آسما جانګیر چې د جمهوري اصولونو په اړه ښکاره دریځ لري یو وارې بیا یې هغه پوښتنې راپورته کړي دي چې نور خلک یې نشي کولی. نوموړي دا پوښتنه راپورته کړي چې ولې یوازې سیاستوالان له احتساب سره مخ کیږي. ډان وسپانه لیکي دا مهال د پرویز مشرف ازادي لاین سره تړلو خبرو کې د روان تعصب له وجې ده. پاین کې دا تعصب تر آیین لاندې ذمهوارو پوره کولو په اړه د خپلې اندېمانې اغستلو او یا پوهې لرلو له وجې دی. ادارې لیکي باید موجوده پوځي مشرتابه په څرګنده توګه ځان د پرویز مشرف له بیانونو لرې ساتلو باندې غور وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکلی چې په پاکستان کې له ډیر وخت بعد د اوسنی حکومت د ډیرو کلونو د حکمرانۍ وروسته اوس د بهرنیو چارو لپاره خواجه آصف د نوي وفاقي وزیر د بهرنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی دی او ورسپانه لیکلی چې اوس په کار ده چې د پوز چارواکي ولسی حکومت په شریکه د هواد د ګټلو لپاره کار وکړي. شاهین بنری غټ کې درته وایي.
ادارې لیکي چې تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم نواز شریف سره وو خو د هغه د نااهله ګرځېدونو وروسته د شاهد خاقان عباسي په مشرۍ په نوې وفاقي کابینه کې خواجه آصف د بهرنیو چارو لپاره وزیر ټاکل شوی دی. په سوشل میډیا په دې اړه بحثونه هم پیل شوي دي او دا پوښتنه کیږي چې دغه چوکۍ لپاره آیا د خواجه آصف انتخاب مناسب دی او کنه. د دین وړاندې خواجه آصف د دفاع وزیر او هغه په پوز د تنقید لکبله پیژندل کېده. هغه په سرګنده د پوز او ولسی حکومت د اړیکو پاړه پوښتنه روچته کړې وي. دا باور کیږي چې په 2014 کال کې د تحریک انصاف د احتجاجي تحریک پر وخت پوز نواز شریف قانع کړی وو چې د خواجه آصف نه د دفاع وزارت واخلي خو نواز شریف وروسته بیا دا خبره ونه منله. خواجه آصف هم له دغې وروسته د پوز او ولسی حکومت ترمنځ په مهمو غونډو کې برخه نه اخیسته. ورسپانه لیکي د بهرنیو چارو د وزیر په حیث باید هغه د پوز او استخباراتي ادارو په ګډون د ریاست د ټولو مهمو ادارو نظر په پام کې ونیسي او ځینې خلک دا فکر کوي چې نواز شریف هغه ځکه د دغه مهمې چوکۍ لپاره ټاکلی دی چې په هغه ډیر باور لاره. د ادارې په وینا په کابینه کې بدلون دا اشاره ورکوي چې د حکومت د واک په پاتې موده کې به حکومتي هلې ځلې ډېرې په قرار پر مخ لاړې نشي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي په بهرنیو چارو کې د هېواد د ګټو پر مخ وړلو لپاره باید ټولې ریاستي ادارې د یو بل سره په شریکه کار وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له شاهین بنیر مو د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د مقالې غټی کې واردل خبرونه نیمه ته ورسېدو. راځي له ګلایس خبرونه لنډیز واره.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عبد المسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پرون په اسلام آباد کې خپل اتحادي ګوندونو سره غونډه کړې او د شروع یا چهارشنبه په ورځ به د جی ټي روډ د لارې لاهور ته ځي. د خبر ایجنسی د بیا بهلی څنګه په دفتر کې پرون د باړی او تیرا میدان جنگ ځپلو سیمو متاثرینو ته در نیم کروڑ روپو نه زیاتې مرستې ورکړل شوې دي. چارواکو مشاله لري چې متاثرینو کې د باړی او تیرا میدان کمبرخیلو زخخیلو او ملک دینخیلو یو سل څلور دیش کورنۍ شامل دي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د خبر ایجنسی راجګال دوره کړی او په هغه سیمه کې روان فوجي عملیاتو جاجی اخستل دي. د فوج مطبوعاتي څانګې اس پی آر پرون په خوشي بیان کې ویلي دي چې د راجګال 90% علاقه له وسلوالو پاک کړل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواک موجود دي. د وزارت وایي جنرال دولت وزیری بیګا مشال اړې تویل چې امنیتي ځواکونه په سرپل کې په فوجي عملیاتو بوخت دي او په هغه سیمو کې عملیات لا هم روان دي. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت وايي او افغان پولیس په قندهار کې د هغوی پر سلاحکارانو ډزې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل ک امریکا د اټمی تړون په وړاندې خپل ذمہواری ادا نه کړه نو دوی به غلی پاتې نشي. نو مول د ایران د ولسمشر په توګه په دویم ځل لپاره سوګند پورته کول دستوري ته وینا کوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه ډیر مهم بللي او ویلي دي چې دا پر یو هیواد تر ټولو زیات سخت بندیزونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د شمالي کوریا پر ضد بندیزونه لګولي دي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي وایي د شام په رقا ښار کې شاوخوا 2000 اسلامي دولت وسلوال د بقا لپاره جنگ کوي. په عراق او شام کې د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا سرګندونی پورن کړی دي.
له ګلزمو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم محمد عمران تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وایي.
د پاکستان ډان رسپانه د عائشه ګلالۍ د تورونو په اړه وایي چې ځینې خلک دا دریز لري چې رسنیو ته د تللو نه وړاندې باید د پاټۍ دننه په رسمي توګه دا هر څه شریک کړی وي، ځکه خو د خلکو د یوې لویې شمېرې لخوا د هغې پر تورونو ناسم غبرګون ښودل کېږي. اداریه زیاتوي چې د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه هغې ته دړکې ورکړل شوي. د تحریک انصاف ګوند ویان هم ناسم لفظونه استعمال کړي، تر دې چې د یاد ګوند ځینې زنانو غړو ویلي چې د عدالتونو نه وړاندې به عائشه ګلالۍ جرګې ته وړاندې کوي. اداریه لیږي که څه هم دا اوس یو سیاسي معامله ده، خو له ټولو رویو دا څرګندېږي چې د سی تاریخ کار خلق لسو وجی خلقو ته حال نوائی. جنگ رسپانه لیکی چې عائشہ ګلالۍ په معاملې پارلیمانی کمیټی جوړه شوه کوم چې په یو میاشت کې راپور جمع کړي. خدای معاملې دا سیده چې نه سیاسي اړخ له نظر وستل کې دي شي او نه اخلاقی او نه هغه ټولنیز رویه چې د هیواد په ځینو برخو کې روایتي پس منظر لرون کې خلکو کې موجود دي. ادارې زیاتې چې ډیر خلک دا نظر لري چې کنور داسې خبرې رامنځته شي نو هغه ټولنیز سوچ پر ځای ساتل بګران وي د کوم لارې چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې زنانه خپل وړتیا ثابتولی شي. دا چې پارلیمانی کمیټي باید د دواړو خواو دریز خپه غور واوري که ضرورت وي له پوهانو دې هم مرستې واخلي چې څه نتیجې ته ورسي او داسې د پارلیمان د بالادسته یو بیلګا هم رامنځته شي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د فوج د لوی پای او پلاوی د لیفټیننټ جنرال محمد زمان وزیري په مشرۍ د پېښور د کور هډ کوارټر دوره کړي او هلته دواړو خواو د فوج مشرانو په خپل منځي امنیتي اړیکو خبرې اترې کړي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغان پلاوی راتګ ځکه ارزښت لري چې پاک فوج د خیبر جنسې په راجګال کلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي کوم چې سر ته رسېدو والی دي. دا عملیات د افغان پولې سره بیخي نږدې روان دي، نو ځکه پکار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې یا سرحدي معاملې هوارې کړی شي چې داسې وسلوال له منځه ختم کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو اوري. فورن پالیسی مجله لیکي د سپریم کورټ لخوا له وزیر اعظم څوکۍ څخه د نواز شریف په لری کېدو انتقاد کوونکي وایي اوس باید سپریم کورټ د هغو ججانو پوځي جرنیلانو په ضد هم مقدمه وچلوي چې په د درغلیو تور نه دي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي امریکایي ولسمشر چې د افغانستان جګړې په اړه ستراتیژي لا هم نه ده جوړه کړې په دې لټه کې ده چې ودا سه نوې تګلارې رامنځته کړي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولاړ جنگي حالت مات شي او جګړه وګټل شي. د دوړو مقالو لنډیز درته اسرار محمد وایي.
فرم پلیسی مجله لیکي په پاکستان کې د پوځي امیرانو تاریخ ته په کتو سره د پښتنه راپورته کېدل فطري خبره ده چې له وزیر اعظم څوکۍ د نواز شریف په لری کولو تر شا څوک دي. په دې هیواد کې یو شمېر وزیر اعظم له ناوړه نتیجو سره مخ شوي. د پاکستان لومړی وزیر اعظم په 1950 کال وژل شو. یو پوځي امیر ذوالفقار علي بټو له واک لری کړ او بیا یې په 1999 کال کې په دار وځړولو. او د هغه لور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په 2001 کال کې وسلوالو وژله. همداراز که څه هم نواز شریف له مرګ سره مخ نه شو، خو د نوموړي ساده توب یوه لویه المیه ده، ځکه چې د پاناما مسلې راپورته کېدو وروسته نواز شریف د خپلې وزیر اعظمۍ د څوکۍ په بچ کولو او د یو پیاوړي احتساب نظام په رامنځته کولو کې ناکامه شو. د سپریم کورټ لخوا له وزیر اعظمۍ څوکۍ د نواز شریف پر لرې کولو انتقاد کوونکي وایي اوس باید سپریم کورټ د هغو ججانو او پوځي جنرالانو پر ضد هم مقدمه وچلوي چې پرې د درغلیو تورونه دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس لیکي امریکایي ولسمشر چې د افغانستان جنگ په اړه یې ستراتیژي لا هم نه ده جوړه کړې، پر دې لټه کې دی چې یوه داسې تګلار رامنځته کړي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولاړ جنګي حالت مات شي. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې د افغان ځواکونو د روزنې او د القاعده داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پیاوړي کولو لپاره شاوخوا نورو 4000 امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږي. خو پر دې سربیره پر دې هم غور روان دی چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره څرنګه سیمه ییز طاقتونه وکارول شي. چارواکي وایي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستراتیژي جوړونکي مشر چارواکي سټیو بینن او د هغه زوم او مشیر جیرډ کوشنر یو داسې پلان مخې ته راوړي چې هدف یې په افغانستان کې جنگ د امریکایي ځواکونو پر ځای یو شخصي ځواک ته سپارل دي. خو پر دا قسمه وړاندیزونو په اوس غوسه دي او دوی پر دې عقیده دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له زیاتولو سره به د افغان ځواکونو د روزنې اول تیز شي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې به ورسره مرسته ترلاسه شي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه تست د دې ګړې په روسي شبو کې وړاندې کوو، بلکې تقریبا 8 منټه پس روسه تاسې د خبرونه اوریدل شي. اوس هم یو رپورت ورزو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره کتلې دي. افغان چارواکي وایي دوی پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې. دا ملاقات په داسې مهال شوې چې د دواړو هیوادونو چارواکو په دې وروستیو کې د اوبو پر مسله د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکړي وو. همداراز افغان چارواکي پر ایران د طالبانو سره د اړیکو تور هم پورې کوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د شنبې په ورځ په تهران کې په دوه اړخیزه ناسته کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران ولسمشر په افغانستان کې امنیت مهم بللی او په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی آزاد همداراز وویل چې ولسمشر غنی له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې تر څنګ د دواړو هیوادونو د پولو د امنیت پر خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
ملاقات درلود. په دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو باندې بحث وسو. د دې تر څنګ تجارت، ترانزیت، د مخدره موادو قاچاق، د سرحداتو د امنیت، د ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو، چابهار بندر او د افغان مهاجرینو پر ستونزو باندې خبرې اترې وشوې. ولسمشر افغان ولسمشر دا ډاډ ورکړ چې د سرحداتو د امنیت په ټینګښت کې به لا جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
نوموړی وایي په دوه اړخیزه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې تروریستانو په عراق کې ماته خوړلې، نو له همدې امله یې د سیمې هیوادونه هدف ګرځولي دي. نجیب الله آزاد وایي ښاغلي غنی ویلي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې عملیات روان دي او دغې ډلې په افغانستان کې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ او چابهار بندر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د وصل نقطه جوړېدای شي. ښاغلي روحاني همداشان په افغانستان کې صنعت، معدن، سوداګري او د زده کړو په برخه کې د همکاریو لپاره لیوالتیا ښودلې ده.
اوریدونکو تاسو له کابل د حدیث پردیس په دې رپورټ کې واردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د شنبې یا خالی په ورځ په تهران کې د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو هیوادونو چارواکو په دې وروستیو کې د اوبو په مسله د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي وو او همدارز افغان چارواکو په ایران دا تورونه هم لګولي چې د طالبانو سره اړیکې لري او په افغانستان کې بې امنی جوړوي. تاسې مشال ریډیو وره
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو څخه د مشال ترڼا لاندې بحث علاوه نور یو نږدې خبرونه هم اوریدل شي. هله ده چې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه واورئ او د ملګرو دوستانو سره شریک کړئ. اوس چې تاسو کومه خبرونه وړاندې کوو هغه د سولې پر لور ده. نن د سولې پر لور اونیز خبرونه کې په دې غږیږو چې سخت دریځي ډلې څنګه په انټرنیټ فعالیت کوي او دوی د تشدد خورولو مخنیوي لپاره باید کم داسې کارونه وشي. دا خبرونه تاسو د هر اتوار یا یکشنبه او هر ګل یا دوشنبه پر ورځو له مشال ریډیو وړاندې کیږي. یو پام دې موضوع باندې تاسو کوم مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. په هغه ته په ویب سایټ باندې هم یو ځانګړی رپورټ شته دی، هغه اوریدل شئ، د ملګرو سره هم شریکوي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې سخت دریځي ډلې څنګه انټرنیټ کاروي. همداراز ټولنیز مطبوعات څنګه کولای شي د شخړو په ځای د خلکو ژوند ژغورلو کې د سولې لپاره مرسته وکړي. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم.
حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبدل جبار ہے، جو
کہ سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتن د طب زکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی د چلورو نورو مشکوک وسلوال سرا پر لاہور کی ونیول شو. د پاکستانی پوز لخوا خبر شوی ویڈیو کی او روس تا خبر اعلان تو ویل دای شاغا د فیسبوک لاری د زان ملگری او د زان مرگی برید لپاره غوره کړی و. د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنې راپورته کړې. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 8 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاری ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو ترڅنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرینګ په طرف یم چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې د یو غلط کار لپاره او هغه مونږ خلکو ته ښکاره کړو چې دا وګوره، نو په هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ له مونږ شکست په سوچ باندې ورکړو.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 45 ویبسایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي. د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو.
د بشری حقوقو اداري او ځینی سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکه کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپل مخالفینو په ځای د سختدري زوډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري. د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټویټر دي، خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دی ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه وشل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د ښځو لپاره یوه انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډیر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو له مینې ښه خبر دي.
سختدریسې ډلې له موږ څخه هم انټرنیټ ډېر او ښه استعمالوي. دوی انټرنیټ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګري کولو لپاره په ډېره چالاکۍ کاروي.
وسلوال ډلو سره یو ځای کېدونکي ډېر ځوانان بېروزګاره وي. د پاکستان پالیسي اصلاحاتو اداره په خپل رپورټ کې وایي چې 2014 کال کې د بېروزګاره خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډېر ځوانان دي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګره ګرځول شوي. جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې ښودلې، خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي. بلخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید دې وروستیو کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي. د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وي، خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دي کړي.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. دې ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي، ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروی له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلې، اوس په پښتنه ټولنه کې د سختدریزي په اړه یو کتاب لیکل غواړي. دا د سرمو په همدی اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پښتنه وکړه، تاسو څنګه غواړئ چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لارې نه چې خلک سختدریزه کیږي د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غې د لارې نه په ځوانانو کې د سختدریزي خواته تګ چې دی کم شي؟
دا غچ ته د انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه دا خو د سیده کلاوه دنیا ده، دې کې خو هر خبره کیږي پکې، او د دې فائدہ مشته ده خپل او نقصان مشته ده. قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې کیږي نو دا خو لکه څنګه تاو ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري او یا بیا د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي، نو کدی د پاره کېږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو خو فورم ده او ما خیال کې دې باندې کوئی قانون نه غنډه په کارو ده. سوشل میډیا فورم استعمالی دي شي خې طریقې، خو دا چې سوشل میډیا نه علاوه ډېر ضروری خبره ده چې آن دا ګراوند په ځمکه باندې څه داسې ایکټیویټي وي. که تشه په هوا کېږي په ورچوئل ورلد کې په سوشل میډیا کېږي که نه په انټرنیټ، هغه خو ما فایده به ضرور وي، خو ما نه ده خیال چې دومره فایده به نه وي. مثلا لکه دا سخت دریزي خلک دي که نه، دو اوس مخکې دي ویلې مخکې دي دو په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروایی کوي، خو دو په ځمکه خو موجود دي که نه. مدرسې هم شته دي او تنظیمونه هم شته دي او تبلیغونه هم شته دي او هر څه شته دي. نو هغه ځمکه باندې موجوده چې کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دواړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډېر ښه ده. نو دغه شانتي د سخت دریزي په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه نه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو د سولې پر لور خبرونه ل مشال ریډیو اوري. روجرز خبری اژانس داسې یو رپورت خپور کړی چې په هغه کې ویلي ک ټکنالوژي یو خواته د خلکو ژوند اسانه کړي، نو بل خواته ژوند ته خطرونه هم پیښ کړي دي. د اژانس د منځنی ختیځ او د افریقا د ځینو هیوادونو مثالونه راخیستي او ویلي دي چې څنګه ټیکنالوژي په یو ځای کې د خلکو ژوند ژغورلی او د سولې لپاره یې کار کړی، او په بل ځای کې جګړې زیاتې کړي دي او د تشدد اور ته یې لمن وهلې. د دې مقالې غټ ټکی به وایم. په شام کې د جګړې په مهال وخت په وخت په اسپیتالونو یا روغتونونو بمباري کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې له دې وجې خلک په کلو کې کلینیکونه نه جوړي، خو اوس ډبلیو ایچ او د ټیکنالوژۍ داسې یوه لار راایستلې چې په استعمال سره به نړیوالې ټولنې لپاره د بریدونو په اړه شواهد راغونډ کړي. دا د دې لپاره هم ضروری ده چې دې سره به معلومه شي چې په روغتونونو حملې څوک کوي. روټرز خبری اژانس لیکلی چې د یو رپورټ تر مخه شام په نړۍ کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیواد دی. دغلته له 2011 کال راهیسې 800 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. د ډبلیو ایچ او دا نوې ټیکنالوژي د واتس اپ پیغام لیږونکي اپ سره یو ځای کارېدلی شي. دا کار له دې وجې شوی چې پیغام رسوونکي ټیکنالوژي د اړیکو لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیاته کارېدونکي هغه ده چې ورځ تر بلې کارونکي زیاتېږي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د روغتیا نړیوالې ادارې د دې نوې ټیکنالوژۍ په مرسته د یو برید د ځای، وخت، قسم او نور معلومات راغونډي. له دې لارې د 2015 کال د نومبر میاشتې څخه د 2016 کال د نومبر پورې 402 حملو په پیژنګلوي کې مرسته شوې ده. له دې لارې دا هم معلومه شوې چې برید په امبولانسونو او مریضانو شوی او که څنګه. ډبلیو ایچ او دا ټیکنالوژي په پاکستان او اردن کې هم کارولی او پلان لري چې عراق او یمن کې یې هم استعمال کړي. په افریقا کې هم ورته ټیکنالوژي د ناروغیو د درملنې په برخه کې مرسته کړې ده. کله چې په 2014 کال کې په غربي افریقا کې ایبولا ناروغي خوره شوه، نو 15,000 کسانو د بی بی سی لایف لاین بشري خدمتونو او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره واتس اپ استعمالوه. دوی د ویډیو، تصویر او لیکنې له لارې د ناروغۍ مخنیوي لپاره یو بل سره معلومات شریکول او په دې توګه د خلکو ژوند ژغوره. خو رویټرز خبری اژانس لیکي ک لیوی خوا پیغام رسوونکي ټیکنالوژي د جګړو په مهال د خلکو لپاره اساني پیدا کوي، بل خوا شخړې هم ډیرولې شي. اژانس د مرکزی افریقا مثال ورکړی چې غلطه څنګه د ملغلرو قاچاقونکي د واتس اپ او فیسبوک د لارې کاروبار کوي. په همدې پیسو دوی په افریقا کې شخړو زیاتولو لپاره پیسې برابروي. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپیه پر منت باغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
راشد رحمت باران هار غسته و دے راشد رحمت باران هار غسته و دے شول چاچا دکلی دا شول چاچا دکلی بچنا وار غسته و دے راشد رحمت باران هار غسته و دے راشد رحمت باران ہر ہستے ہو دے رحمت بارانا ہار غستے اوڑے راشد رحمت بارانا ہار غستے اوڑے شل چاچا دکلی دچنا رغسته
شد رحمت باران خار غسته اوره راشد رحمت باران خار غسته اوره